آزادی رادیویی مجله. عزتمن و اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خپرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلي اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوري.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعې نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوه نه وي، ته د معاشرې په نبه ستا لاس نه پروت، نو په ستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت بیا نه وي.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسني حالات راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعوده نیازی د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالۍ ځای د چی پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالول تجاري د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوي مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقالې واورولې او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهوره سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو 3 کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر اوتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي اوتی تر دې دمه د شعرونو 2 ټولګې چاپ شوې دي. اوتی د خپلې شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 13 اتلس کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې مانوی شکل کې زه د خپل چاپیر چل انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو 2 کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې را غم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیر چل کې څه محسوسې، خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتېږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تېرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کوو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت لپاره مینه ده، او د هغې نه علاوه زما چې کوم قدبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیره نه ورته کوي، خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي؟
تاسو ډیر ښه سوال وکړ. تاسو ته دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پشا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې، ستا په شعر کې به رواني، ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي، ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو، د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه، بیا مطالعه کم قسمه مطالعه، که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي، ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتا لوستي، تا ترقی پسندې ادب لوستي نه، تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چې تا لوستي، یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي، پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي، بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي، نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوهه نه، تو د معاشره پنه بستا لاس نی پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اٹریکشن، هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم، ما چې څومره د کلاسیک ادب ما ته ګوره مطالعه کړې ده، نو په هغه کې خوشحال بابا چې موږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی، د شاعری په روز باندې تا پوی کړی، دغه په فن او په تکنیک باندې، دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی، دا یو یو بل سره نو کوورې دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعری لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعری لپاره هنر او فکری لوړوالی، یا موضوعاتی لړوالی، یا د چاپرچل دی. یو خ شعر د خ شعر تعریف داري چې خ شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني، اغه شعر داسې چې اغه آینه کته لولې چې ته و هو دا خو ما د پاره لیکلې شوی، چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوی، دغه شعر اوم دغه شعر چې دی کې هنر می، استدلال می، او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی، خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اورېدو، او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي، نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندې میور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندې میور اور اور پورے کو پتا مئن شم پزان باندې میور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں طواف اکڑو تمینے پلار ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جو نزد کو مادا زغو او دس کر وٹو خار کے جو نزد کو مادا زغو او دس کر وٹو خار کے گورا پ نفسو پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی صاحب مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ لحالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څ خپل خبري هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبره یې کړی وی خپل ځان بیان کړی وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سر تعلق یو وګړې دي نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کی د سی چی اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مساله دا یعنی په زانګړی رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری د کوز زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب در کم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډیر خو شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوز پختونخوا کې داز شاعر دي چې اغه د خپل ځان واردات په شعر کې لیکلې دي نو اغه دا هنر دومره زور ورو چې اغه ول د داس ټکو دا داسې تور انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوی دا لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګو سندره دا چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکا چې ته اوربل خوروي زپې درشندم ګولونه خغ سپرلی ته انتظار وکا اوس دا داسې زورور خبره سندره دا چې دا کو یو عام منده عام اوریدون کی عام دستون کی گوری نو اغا ورطا پا دغا چشمو کی گوری چی دا دی دخپل محبوب تا خبر اکی خوکو دا سی دا یو سیاسی فکر بند دا شعر لولی نو اغا وی چی دا دی قام یادی وطن یادی چی پکی گولی شستا دا غنج زنشن آغا سپر لی تا انتظارو که یعنی دخپل اولست تا وی دخپل قام تا وی نو دا دا شعر ضرورتی دا هنر دی چی اوریدون کو دا حس پوره دا اوریدون کو دا چی کم داغی اغا منگ ورطا استیتک سینس وایو اغی پوره دا چی اغا دا شعر نا کم مطلب په کم انداز اخلي
اوس محل ډیر خلق شاعری کوي خو ډیر کم په کې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهیږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي نو دا غنا خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې دا جمال خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی، رحمت شاه سید صاحب ځان له جدا دی، سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دی، پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی، درویش دورانی ځان له جدا دی، اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سایل صاحب د زده کړې لپاره به د سایل صاحب شاعری لولم، د جمال خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي، هغه به په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریې او زما د نظریې سړی دی مثال په توګه، یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي، ابه زه ووایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنه دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانا، داسې دا رک یم درپسې له خپله ځانه، داسې دا داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه، داسې ده او دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه، داسې ده. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه، داسې ده. او ستا مجنونان ډیر دي خود پیو مجنونان دی، ای زما د زړه پختونستان، دا صدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ای فخر افغانا باچا خانا، دا صدا. دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچترال تر بولانا، دا صدا. خوخ می دروغ نه دی جانان، دا صدا، رک یم در پسې لخپل زانه، دا صدا.
ډیر زیاته مننه،
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زما غو رسو.
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ به شو.
په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې، په پټه خوله یې رڼا وې خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شو او بیخی مړه شو. بوهیمی تی وی وویل زی ایمانیم، زو گمان نکوم چی دیر عمر با و پایم، زمارنا با ورو ورو مړه شی. لکه څنګه چی هغی ویلی و ورو ورو یه رنا کما او بیخی غلی شو. دریه مادی وچه لخابگانه پوڑه دلا په خبرو راغلا. ویه ویل زمینیم، ما ته هیڅ څوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي. لما سره نور د پایېدلو وس نشته، زمرم. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زاره یې وکړې، ای ډیوو مه مرئ، د خدای لپاره مه مرئ. ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل مه ژاړه، مه نه هیلی کیږه، زه هیله نومیږم. چې څو پورې زه یم، تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره. د هند خلکو ولسی حکایت. یوې د کور میرمنه یوه کیسه زده وه، د یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وختې هیچ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادی غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووځي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کېناسته، سندره هم وتښتېده. د نارینه د کورته یې په شکل شوه، د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورته ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورته او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملي. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورته یې د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبې وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډېرو پورې د مېړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دې ورته وویل، مېړه چې کور ته راغی، په برنډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. مېړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دوی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه سته ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل. زړونه یې په تنګ وو. آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې. پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. ده له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د مېرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دې ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا ته چا دوه وړکي بازان راوړل. پاچا بازان میرکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و، خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل، دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ، صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوو په همغه ناست دی، نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل، صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي، او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیچا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ، لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل، دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل، د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل، نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل، په کومه څانګه چې ناستو هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خندا ورغله، یو مړ تلاوی یې ورکړې، او بوډا زیاته کړه، هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نه شي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مړ تلاوی یې هم ورکړې. بوډا له درباره ډېر خوشحاله کور ته روان شو، او پاچا درباریانو ته وویل، موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي، په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي، او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلی وې، شوخ وې ډیر زیات، او فکر کوم چې یو وارې ناکام سوی یم.
هو، په هندسه کې ناکام وم، ګودیر پرانباز، شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و او کله به یې زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شوه، بیا مو هنري فعالیتونه څه و؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیوي بخش کې ډیر و، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیوي ننداري چې وې هغو کې مې کار ډیر و، او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم، یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه راوروسته بیا کره کره ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. د هغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و. او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وایي ډیر جوړیږي، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي، هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولای سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډېر جوړېږي، او علت یې دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي. نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني که نه پیژني، خوښېږي چې زه د فلم الک دا مفصله وحیږي چې زه باید فلم پر پرده کې ښکاره سم. نو هر چا دې مسلک ته مخه کړې ده.
او بل به دغه سهولتونه یې د سپم سهولتونه ډېر سوي تر پخوا پورې، دغه کمرې او دا او دا
او سهولتونه یې ډېر دي. دغه سهولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وایي چې دا یو سهولت دی موږ ته، خو نه، دا به په کیفیت باندې بیا ډېر اغېزه کوي. نو ته چې کله غواړې زموږ د اوسني کسان چې ځینې فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم، البته غواړي چې هغه سي فلمي چې جنګي پکې از عوام په اصطلاح ډشوم ډشوم جنگونه جلی و تختی بدماشان پسې لاړ سي، دوی غواړي هغه رقم جوړ کړي که غواړي چې هغه سي جوړ کړي، کیسه یې هغه سي برابر کړي، ولې کیفیت هغه سي نه وي، ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاري دا هغه سي نه دي، هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده. دوی په دغه کار کې پاتې راځي. او د فلمونو ډیروالی ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم، یو تن زموږ د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلمه جوړ کړی، او دا موږ پوهیږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي.
ښاغلی کاک، مخکې مو وویل چې اوس هر څوک غواړي چې د فلم مالک واوسي. پخوا به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډېر په دقت سره کېده، اوس څنګه ده دا موضوع؟
پخوا رښتیا هم فلم دپاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده، چې سناریو په څه ډول ولیکل سي، سناریو څه پیام لري، خلکو ته زه څه ورکومه. سینما، فلم، تلویزیون باید د مکتب په صفت موږ وپېژنو، نه د دې په صفت چې زموږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص. نه، په نوره نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه ښې لارې ته ټولنې ته سوق ورکوي. بدبختانه چې دلته هغه ځای استفاده ترې نه کېږي. بل زموږ ډایرکټر صاحبان چې ځینې داسې سمدلاسه ډایرکټر سوی دی، نو هغوی سناریو جوړوي، کرکټر چې کله انتخابوي ورته دې پسې نه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته، زما ضرورت دی داسې یو کس ته چې دغسې د ژوند ډېرې ناخوالې پرې راغلي او بالاخره اوس دی په داسې یو مرحلې کې دی چې اقتصادي وضع ډېره خرابه ده، یا بل یا بل یا بل. د هر کرکټر دپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي. دوی داسې نه کوي چې د هر کرکټر دپاره ځان سره سوچ وکړي چې زموږ په هنرمندانو کې د کوم څیره، د کوم اندام، د کوم د پوستکي رنګ، د کوم واقعي عادت دغه کرکټر سره جوړیږي چې هغه سې کرکټر انتخاب کړي همدې نقش لوبولو دپاره. بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کیږي، بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکړي. یو داس دا فکر کوي دا ډایرکټر چې زه دومره وړتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم، په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب سي، او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپلو هنرمندانو کې ګوري چې دغه کرکټر دپاره مشخص هنرمند ما پیدا نه شو کړی چې دا نقش ولوبي یا څیرې نه دې سره ورته ووسی کنه، نو دی بیا زید کوڅې نه یو کس راولي هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه دې مرحله ته ورسي. ولې نن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوي سي، په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي، که یې اخلیم ډېرې کمې اخلي، فقط هغه دې ته خوشاله کېږي چې زه نقش لوبوم، زه د پردې په مخ راښکاره کېږم، خو دې ته دا ارزښت نه ورکوي دا ډایرکټر چې دا زما فلم به سبا ورځ زه خلکو ته وړاندې کوم، خلک به دې زما فلم ته څو نمرې وري.
ښاغلی جانان، ما ستاسو یوه لیکنه ولوسته د کابلي پټان فلم په حیثه کې. یو څه د دې فلم په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا فلم چا جوړ کړی ده؟ اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع، د انتخاب موضوع دا مو نقد کړی وه.
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي، د یو نیک اقدام وکړه چې داسې یو فلم جوړ کړي چې افغانانو دا فلم په هند کې جوړ کړای. ډېر داسې سوي دي چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای، لکه مشترک فلمونه، لکه خدا گاوا، لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی. خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړي چې په هند کې فلم جوړ کړي، هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي. په هغه کې ډېر ستونزې نورې وي چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چې لوستي. مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه، بلکې په نورو کرکټرونو هم، خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم. هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري، یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري، رنگ نه څه رقم ده زیړ ده، ونې نه څه رقم ده چیټ ده. ولې که موږ یو فلم د چینایانو په هکله جوړ کړو، چینایان په یو ښار کې وښي او مرکزي کرکټر هم چینایي لوبولی، او دا چینایي موږ خلاف د هغه تصویر نه چې خلک یې د چینایانو په پیژندګلوي کې لري، دا چینایي موږ ډېر یو جګ ځوان وښیو، تند تند وریځې، تند سترګې، جګه پوزه او لوړه ونه، دا به نو موږ سم کار نه یې کړی. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي، مرکزي کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولی، د پټان نه شناخت دا دی چې پټان جګه ونه لري او څڼور ځوانه دي او تند تند تورې وریځې او تیرې پزې او داسې ځوانان داسې یو څیره خلکو ته تصویر کیږي. ولې په دې فلم کې زموږ پټان د ونې نه چیټ دی، له باډۍ نه کمزوری دی، او بارک په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبوي یا منفي نقش لوبوي، هغه د دوه چنده دی، او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي، کله جنگ کوي، هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکات دوی چې ګوري، هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډۍ غټه ده، دا ضعیف مرکزي کرکټر دی، وسې کړی چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې ووهي. که دا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې، د جګیچن فلمونه موږ تاسو لیدلي، جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکات کوي او د ځان نه درې برابره غټ ورزشکاران دایره سملی ووهي، هلته یو منطق کارول الته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري، څومره په ورزش کې مخکې دی، او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غټ دی، هغه په کوم تخنیکو راپرځي، نو دا موتاته د منلو وړ دی. خو بد وختانه په دې فلم کې دا کار نه دی.
کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري، ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي، نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی.
خغلی کاکړ، اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم، خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي. او یو څه چې بل یادول غواړم، لکه وخت مې چې ویلی چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول، وروسته دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅې نه کس راغواړي، دا صحیح کار دی، او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر زحمت ته. موږ تاسو د شادګل سیریال لیدلی، د کونډې زوی، په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی، فقط شادګل ورته راځي، یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې شادګل دی ونه لیده، هغه ورته وایي اونو سرافت. دغه هم یو هنرمند دی، دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی. نن سبا دغه زمونږ استاسې ډایرکټران د نن ورځې وغواړي چې داسې یو نقش ولري په خپله دغه کې سناریو کې فلم کې، دا دې ته هنرمند نه راولي، دې ته هماغه کله فروش ته وایي چې دغسې یو کس راځي تانه پوښتنه کوي او ته ورځای چې هلته لاړ. او ما خپله چې نقش لوبولی په دې سریال کې، دوه ډایلوګ وایم، د هوټلي شاګرد یم، شادګل راځي، زه ورته یم چې څه کوي وزې سره دې اوس هوټل کې شپه تېرئ، هغه وایي دا مې د ماما وزه ده، زه ورته یم چې د ماما وزه دې زما په سر یې وتړه لاو ده. یعنی د دومره لنډې صحنې دپاره، د دې دوه ډیالوګو دپاره، دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتلی دی چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوسی. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزي کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
ښاغلی جانان، که زموږ ډایرکټران وغواړي چې داسې کسان پیدا کړي، دا ستدي په کابل کې اوس
ماشاءالله په کابل کې موږ تاسو ډېر ښه هنرمندان لرو، او په وار وار زما زړه کې دا ګرځېدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیوګانې چې دي، دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داسې یو سناریست نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډېره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي، داسې یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زموږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپک شپیتو کلو ته رسیدلی دی، ولی لرو موږ هغه نه هنري آثار لرو، ولی دا کفایت نه کوي. موږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه اومین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونکو؟ ولې د دوی د څیرو لپاره، د دوی د وړتیا چې موږ پیګو څومره وړتیا لري، ولې هماغه قوي سناریو ورته ونې لیکو، او د دوی د استعدادونو موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان خاغلی جانان، په دې لږ چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه،
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي. یو هیله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کی، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا ستا چې په دغه فلم نقد وکړي، ولو هغه فلم افغاني افغانی که هندی که د بالیوډ سینمای او هالیوډ هغه ته اقزما ورکړل سي ته نغښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډې کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یلای شاعر او استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دا دارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازہ پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چی چوک پا وخو زید نویجر با دا گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو مگر پا ملوی دا دوی کرل کدی ڈک پا هنر چی دس ری لار و رک کڑی و پا دغا حال کی دا دوی و خوات یو جوان راغی دا سودا دا پارا و یلی زدر تا دا دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا دا دا پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ورسوی نو دا پیسی بیوی پرتی دل تا کستا دا پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لار روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاند په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وا هغه چې تیر شو څنګه شکارې ده دا چې شکاری خپل شکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونه وته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چزما پلار و هغه
زد شیرینا جانا